دا مشال رادیو دا د نن ورځې اخري خبری غړې کې ساسو کوربا ګل ایازیم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی غونډې ته د ملالی یوسفزی د وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سرګندونو په پیښور های کورټ کې د لادرکشو کسانو مقدمه د اوریدنې په شمول یو څو نور موضوعات په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو اسرار عالم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د مهم خبرونو لنډیز د سوات ملالا یوسفزی نن د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي د پنجاب صوبې له چکوال سره نږدې په کلرکهار سیمه کې لږ تر لږه اته کسان په ټریفیکي پیښه کې مړه شوي او د مصر بوري وزیر اعظم وایي د نوي حکومت پر جوړېدو به د اتوار او ګل په ورځو خبرې شروع کوي او زه خبرونو تفصیل ملګر ملتونو نن د ملالی ورځ مانځو په دې مقابله ملالی یوسفزی د ملګر ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي په ملګر ملتونو کې د سوات ملالی یوسفزی ته درناوی ورکړل کیږي چې د جنکو لپاره د تعلیمي کمپاین چلولو عمل پر طالبانو تیر کال د اکتوبر په 9مه وسلوال برید کړی وو څومره وړاندې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره په یوې مکالمې کې ملالی یوسفزی خپل هدف څه داسې بیان کړی وو
زه خپل ځان پر رضاکارانه توګه وړاندې کوم چې د ښځو جنکو او د هر انسان د حقونو لپاره کار وکړم زموږ مخې ډېرې ساده دي او هغه په نړۍ کې امن او خوشحالي راوستل دي او یوازې د تعلیم د لارې دا ممکن کېدای شي
ملالا د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي چې توجه به د ماشومانو په تعلیم وي تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون او د برتانیې پخواني وزیر اعظم ګوردن براون چې اوس د نړیوال تعلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو خاص استازي دی د دوی په ګډون له 15 اتیا هیوادونو څخه شاوخوا 1500 ځوانان به په دې غونډه کې برخه اخلي د پنجاب صوبې له چکوال سره نږدې په کلرکهار سیمه کې لږ تر لږه اته کسان په ټریفیکي پیښه کې مړه شوي او خوشا دیالس جوبل دي له مشال ډو سره په خبرو کې د موټروی پولیسو ویان جاوید چودري وویل چې نن د کوهستان سرویس یو بس چې له اسلام آباد فیصل آباد ته روان وو له کلرکهار سره نږدې په سال ټرین سیمه کې یې بریک فیل شو او ژورې کندې ته پرېوتو د ده په خبره مړه او جوبل کسان چکوال او کلرکهار روغتونونو ته رسول شوي دي په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې یوې چاودنې اووه کسان وژلې دي او شاوخوا څه نور یې جوبل کړي دي له چمن امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه د افغانستان غړې ته شوې چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتېری هم وژل شوی دی په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویان رسنیو ته په لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې بیا ویلي دا یو ځانمرګي برید و چې د دوی یو سرتېری پکې وژل شوی او څلور نور یې جوبل کړي دي د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج او پروفیسر په وسلوال برید کې وژل شوی او بل جوبل دی د خوزدار پولیسو تھانې مشر اس ایچ او کامران کمبرانی تیر ورځ مشال ډوتا د پیښې په اړه څه داسې ویل
پیشه د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته سوه پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روان وو چې د خوزدار ډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو
پولیس یاتوی وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق په کالج او شخصي ادارو کې جنکو ته زده کړې ورکولې د کوم پر سر چې نوموړي ته له پخوانه د لخر مجاهدین نومې ډلې لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوی وي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر په اړه اوس هم د فیصلې کولو په مرحله کې دی خو جیمز ډوبنز د امریکا د سینټ د بونو اړیکو کمیټې ته پرون ویل چې افغانان زموږ پاتې کېدل غواړي او موږ ورسره د پاتې کېدو لوس کړی دی
Of course, without an agreement,
نوموړی وایي ظاهره ده چې د افغانستان له حکومت سره په هیواد کې زموږ د پوځ د موجودیت په اړه له کومې راضینامې بغیر موږ هلته نشو پاتې کېدی، خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو حتمي نتیجه به همداسې وي، ځکه د عراق برعکس سیزن ورسره هیواد پرتله کوي. افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته ضرورت لري. ډوبینز د سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما د غور په حال کې دی او په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په افغانستان کې سوله ساتي ځواک یا ایساف وایي چې دوی یو هلیکاپټر په بغلان ولایت کې غورځېدلې دی. د ایساف ویان ویل نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د دغه خبرو تصدیق وکړ خو نور وضاحت یې ور نه کړو. تاسو له مشال ډو خبرونه اورئ. د مصر بوري وزیر اعظم وایي د نوي حکومت پر جوړېدو بعد اتوار او ګل په ورځو خبرې شروع کوي او دارن کېدای شي چې په را روانه اونۍ کې نوې کابینه سوګن پورته کړي. آزاد خیال د اقتصاد پخوانی وزیر حازم البیبلوی وروسته له هغې ابوري وزیر اعظم دومول شوی چې د جولای پر دریمه پوز د هیواد منتخب اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له خپل چوکۍ لري کړو. ابوري حکومت به د پوز په دغه څګلار هیواد پر مخ بوزي چې مخې ولسی حکومت بهلول دی. او اخری خبر ده د شام د پوزیشن د ازادي ځواک وای د دوی یو مشر کمانډان د القاعده پورې اړه لرونکي یوې یاغي ډلې وژلې دي. دغه ځواک یو ویان نن د جمعې پورې زویلې دي. کمال حمامي د لتاکیا په شمالي خار کې د عراق اسلامي ریاست په نامه وسلوالې ډلې وژلې دي. بلخوا په برتانیا کې میش د شام د بشري حقوقو څارونکو ریپورت ورکوي چې حمامي د زیارت پورې زو په لتاکیا کې په یو چک پوسټا د کنټرول لپاره د دوه ډلو ترمنځ د انخټې دوران وژل شوی دی. د اپوزیشن د ازادۍ ځواک ویان د حمامي وجنه جدي بلل او د په خبره لدې سره د مخالفه منځلارو سغدریزو ډلو چې غواړي د ولسمشر وسلوسه د حکومت لمنځه یو سي ترمنځ شخړه زیاتې دي شي. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار علم مومند او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه او پروګرامونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی به نن د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د ملاله قربانی په سیمه کې د جنکو پر تعلیم څومره اثر کړي؟
کله چې منالا باندې حمله شوې دندې وجنه کو تعلیم کې بالکل انسر ډېر پرنس دي چې او خپل بچو له تعلیم کوي شروع کړي دي او خپل بچي سکول ته لیږي.
دا پیښور های کورټ چیف جسټس وای امنیتی ادارې د لادرکښو کسانو په منډلو کې ناکامه ښکاری. سرکاري وکیل اقبال مومند چیف جسټس د خبرو په اړه ویل
سر په دې اغوا برای تاوان والے کیسز کې د پولیس په ما باندې کې زیات تر چې دې اغوا کارو سره پولیس انوال دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز ویلي تر 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدل اړین دي.
Of course without an agreement on our presence in Athens actually need us to stay.
دا ملګرو ملتونو لخوا نن د ملالې ورځ منځلو په مناسبت د مشال رادیو ځانګړي بحث د خبرونې په دوه مینمای کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. د دې ترڅنګ یو څو نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. کډرمر اوردن کو تاسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. نن ملګری ملتونو د ملالې ورځ نمانځي او په دې موقع به ملالې یوسفزئی د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي. په ملګرو ملتونو کې د سوات ملالې یوسفزئی ته لادې لقبله درناوي ورکول کیږي چې د نجونو لپاره د تعلیمي کمپاین چلولو لامل پری طالبانو وسلوالو برید کړی وو. د نن په دې غونډه کې به ل 15 اتیا هیوادونو شاوخوا 1500 ځوانان برخه اخلي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن بعد پاکستان د ماخام 8 بجې ملالې یوسفزئی ملګرو ملتونو یوت اسمبلی کې خطاب هم کوي. په دې سلسله کې د دې ورځې مناسبت سره چرته چې د پاکستان په مختلفو خارونو کې د سوري تابع کړی شوې دي نو هلته د ملګرو ملتونو هډ کوارټر سره سره انټرنیشنل یوت کانفرنس به هم په ځینو ملکونو کې کیږي چې مقصد یې کال 2015 پورې په ټوله نړۍ کې ماشومان او په خاص توګه جنکي سکولونو ته لیږلو لپاره یو قرارداد هم منځته راوړل دي. ملالې یوسفزئی چې د تعلیم حاصل لپاره خپل आवाज اوچت کړي وو. تیر کال د اکتوبر په 9مه نیټه په منګوره کې د وسلوالو په یو بریټ کې زخمی شو وو چې روسي برتانیا کې علاج وشو چې د اغې نه پس یې خپل تعلیم هلته هم جاری ساتلی دی. د ملالا ډې په حق له د ملالا یوسف سے د ترسوی محمود الحسن مشال ریډیو ته اویل چې دا وخت ملالا د خپل کورنۍ سره په نیویارک کې موجوده ده او هغوی په دې ډېر خوشاله دي چې نن به ملالا د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې خطاب کوي. دی زیاتوي
کوششونه شروع کړی دي او ان شاء الله خپل پدې کوششونو کې او خپل پدې کوششونو کې به کامیابیږي او ډېر په حسنه طریقه او ډېر د زړه د خلاصا لګیا ده ان شاء الله. نو روان نسل چې کوم دی زمونږ داسې یتیمانان بچي چې ماشومان چې کومې دي او د هغوی لپاره د هغې یو ډېر ښه مشن جاري کړی دی ان شاء الله. نو په سوات کې به د دغه ماشومان ته ان شاء الله پر ارام وخت ډېر ښه ایجوکیشن میلو شي.
ملالا یوسفزی سره زخمی شوي یوه بل زده کوونکي کائنات وایي چې په ملالا برید وروسته اوس میندې د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي او غواړي چې خپل لوریانې سکولونو ته ولیږي.
څنګه ملالا د جنکو تعلیم عام کړی دی د هغې د حملې نه مخکې د سوات کې د جنکو تعلیم داسې خاص نه و. کله چې ملالا باندې حمله شوې د دندې وجنه د جنکو تعلیم چې دی بالکل عام شوی دی او ډېر زیات پیرنټس دا هم وایي چې لکه زموږ بله لور زموږ چې ملالا هغه د جنکو په اخله باندې دومره کوشش کوي دومره تاکي خپل ځان قربانولی شي تعلیم نشو ورکولی. نو ډېر پیرنټس دي چې هغه خپل بچو له تعلیم کول شروع کړي دي او خپل بچي سکول ته لیږي.
د ماشومانو حقوقو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري ادارې د سپارک ویان امتیاز احمد مشال ریډیو ته اوویل چې ملالا ډې د تعلیم اهمیت وړاندې کوي. نو حکومت له پکار ده چې د ماشومانو د ویډیا او لازمی تعلیم کمه خبره کړې وه چې هغه اوس پوره کړي.
آرټیکل 25A وعده حکومت فاین کې کړې ده خو هغه دې اوس هغه د پاره قانون سازي وکړي چې دا به څنګه هغه دا وعده پوره کړي. نو دې د پاره نن مونږ په ټول صوبو کې صوبایي ریجنل لیول باندې حکومت ته درخواستونه ورکړی شوی دي چې کم د اسپیشلی د سکولونو ماشومان جنکې باغ پیش کوي ورته او هغې کې همدغه لیکلی شوی چې دا تاسو کمې خبرې کړې دي دا خو ډېرې ښه خبرې دي او همدغه تاسو پوره کولو دپاره اوس موږ ته لار او مخایه چې دا به تاسو څنګه کوي.
ملالا یوسف سے چې خپل آواز د زنانو حقوقو او تعلیم حصول لپاره اوچت کړی دی سخ کال د نوبل انعام لپاره هم نامزدګي شوې ده او د غرنګ د تعلیم ودې لپاره ملالا فنډ هم قائم کړی شوی دی د څه مقصد چې په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره اقدامات کول دي. رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ملالا یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو سخته ټپي شوې وه او په برتانیې کې له اوږدې مودې درملنې وروسته د نجونو د تعلیم او زده کړې د کمپاین په یو نړیوالې مبارزې څېړلې بدله شوې ده. نن به ملالا یوسفزی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د خپلې زیږیدنې د 14مې کلیزې پر مهال یو مهمه وینا وکړي او خپل هوډ به یو ځل بیا تازه کړي. دا چې د سوات انجونې د ملالا تعلیمي هڅو ته په کوم نظر ګوري د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سواته دا رپورټ راکوي.
په سوات سیمه کې کال 2012 کې ملالا یوسفزی په یو برید کې جوبل شو. ملالا یوسفزی چې د نو کال 2001 کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کړو او هغه مخې تراله کله چې د بی بی سی لپاره هغه ډایری لیکله. مونږ تاسو راولو په سوات کې چې جنکې د تعلیم لپاره هغه خبرې کړې دي. دلته د جنکو په تعلیم باندې څه اثر شوی دی؟ جنکې چې د ملالا یوسفزی دغه کردار ته څه نظر ساتي؟ ما سره دلته کې په سوات پوهنتون کې د جرنالیزم ډپارټمنټ زده کوونکي دي. هغه سره په دې اړه باندې
زمانم نیلم طارق ته سوات یونیورسٹی کې جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ یم. زمانما ډیر زیات بہادر جنای وا ډیر زیات جنکو د تعلیم لپاره خبرې کړې دي او کاری کړی دی. زه په دې ټایم کې په دې باندې زه ډیر زیات خپه شم چې دا غي سره سره نور ډیر هم دسی جنکای وي چې هغه په هغه حالاتو کې تعلیم حاصل کړی دی. هغه هم د کورون نراوتې دي او سختې تیرې کړې دي او دا غینه پس د تعلیم دغه چې ده نو دا غی غټ پوزېټیو افیکټ خدا ده چې پس وات یونیورسيټي جوړه شوې ده.
نن کو درته یو بره از د کوم کې موږ سره پس وات پوهنتون کې موجود ده. اغه نه پښتنه کو چې د ملالا دغه هسه دغه کارونه کم چې پتیر وخت کې اغه کړی دي دوی وته اسه نظر ساتي.
جی زما سوفیا کوثر نوم ده تعلق مې شانګلې سره ده او زه په خپل ملالا سره په هوسل کې پاتې شوی يم. په یو روم کې نو هغه ډېر لکه پرسنلی ما ډېر ښه پیژندلې ده ډېر ښه جنې ده او لکه هغه زموږ سوات ریپرزینټ کوي. نو دا ډېر ښه خبره ده چې هغه په بهر ملک کې زموږ سوات ریپرزینټ کوي. نو هغه خو وسوم خپل افورټس کوي. هغه خو زبا ملالا فاونډیشن کولم که دا کولاو کې نو دم ډیره خبره ده.
او تاسو وایي دلته د جنکو په تعلیم یا په اهم حالاتو باندې اثرات شوي دا غي
زمانوم برکت علي دی او زه په سوات یونیورسيټي کې د جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ یم. ډیر زیات خبره ده چې اغه د پاکستان نوم روخانه کو د تعلیمي لحاظ سره خود بیا هم د خلکو په ذهن کې اغه شکوک او شبهات دي چې بدی کې د میډیا یو ډیر غټ کردار ده چې اغه دونه هایلایټ کړه. مثلا ډیر زیات د سیزم سره ماشومان دي چې اغه بدی باندې ډیر زیات کار کړی دی یا اغه په نورو مسلې اغه ته مخه دي خو اغه دونه هایلایټ نه کړی شو سونه چې د ملاله ایشو دلته هایلایټ کړی شو.
السلام علیکم. توان مریم دی او زه جرنالیزم انوایس کمیونیکیشن ډپارټمنټ سټوډنټ یم. زه چې ملاله ته ګورم نو ټیک ته بریو بوا او صحیح وو دا وړي زیات نه را خود دینه زیات زما په نظر کې اغه جن کوي دي کم چې د کلو دي او اغه به سکولونو تراتل منګوري تراتل سیدو سکول تراتل نور سکولونو تتل د خپل کلو ته نو په لار باندې به طالبانو د اغه گاډي نیول اغه به چک کول اغه ته ډیر مشکلات راتل.
اوس اغه صورتحال شته په سواد کې
نه اغه خوښ نشته اوس امن بحال شو اوس هر څوک په مخ کې طریقه باندې څنګه چې خپل گاډو کې راتل سکولونو ته یاد کرای په گاډي کې څنګه چې باغو سفر کوو اغه شان اغه خپل سفر جاری ساتي.
تاسو سره خپل پیجنګلو کوي تاسو چرا ملاله یوسفزی اوس چې دغه اقوام متحده ته وینا کوي دغه تاسو نظر ساتي؟
جی زمانم شایسته حکیم دی زما مټي سره تعلق زلره مسوات یونیورسيټي طالبیر مې. اول خدا چې ډیر زیات خبره ده چې ملاله د پاکستان یو جنۍ بیا د سوات سیمې د سی یو جنۍ چې هغه دونه په غټ دغه باندې لاړه بهر ملتا او هغه د خاص کا د جنکو د تعلیم د پاره ډیره زیاته خبره ده. مونږ په دې د پاره ډیر ښه نظر باندې ګورو او بل دا زملاله ته په دې ورځ باندې دا هغه د غیاده ول غواړم. ملاله چې کله الته لاړه هغه چې کله په هوش کې رااله هغه دا وی چې زبده سواد کې د کم جنکې چې په کورونو کې ناشتي کوي چې کارونه کوي کم چې د خلکو په کورونو کې کارونه کوي زبا هغه جنکو له هغه جنکې راوباسم هغه به تعلیم طرف تر اولم. نن دا غیاده واده کم ده اغه هغه جن کای سکولونه تراوستلې اغه هغه جن کول کتابونه راولېګل اغه ننوم دا غوادي پته مدي چې ملاله به موږ کتابونه راولېګي ملاله بارا ش خپل واده به پوره کی.
پدربند اوریدونکو تاسو د سوات د پوهنتون د جنکو د الکانو خبرې ووریدې. ملاله یوسفزی نن نړیوال ادارې ته وینا کوي او په دغه وینا باندې په سوات کې څه خاص حل ځل نشته ورې د سوات اولس یا خاص کر جنکې دغه څه تم لري چې دوی به وسوم د سوات د جنکو تعلیم لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
کزمن اوردن کو په همدې موضوع پاړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. نیویارک ټایمز او رسپانی په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د انجونو په سکولونو کې د طالبانو د بریدونو او د جنکو د تعلیم د حق لپاره د ملاله یوسفزی په مبارزه او قربانی یو رپورت خپور کړی دی. د دې رپورت غټ کې د شاهین بنیری نورو
چارواکي وایي د کال 2009 راهیسې طالبانو په سیمه کې په 800 سکولونو بریدونه کړی دي. ولې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په 15 کلنه ملاله یوسفزی برید د جنکو د زده کړې موضوع په ټوله نړۍ کې را څرګنده کړه. په پاکستان کې طالبان سکولونه د مغربي زوال او حکومت د واک علامتونه ګڼي. ولې دوی سکولونه له دې کبله هم په نخښه کوي چې امنیتي ځواکونه یې د مورچو په توګه کاروي. په ځینې قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو له کبله سکولونه وران پراته دي او جنکې د زده کړو نه بې برخې دي. ځینې خلک د طالبانو د یاري هم خپل ماشومان سکولونو ته نه استوي. خو ځینې داسې سیمې هم شته چېرته چې د ملاله د زیار له کبله جنکو زده کړو ته مخه کړې ده. طالبان د جنکو زده کړه د اسلام پر ضد یو عمل ګڼي. ولې دوی چې کله په ډېر ویاړ په ملاله د برید پړه ومنله نو په نړیواله کچه پرې خلکو د خپل نفرت او غصې څرګندونه وکړه. د ملاله یوسفزی ستاینې د هغې په خپل سیمه کې د حسد شک او ویرې احساسونه راولړزول. کله چې په سوات کې یو سکول د هغې په نوم کړی شو نو زده کوونکي د دې پر ضد احتجاج وکړو. دوی ویل د سکول نوم د ملاله په نوم کولو سره به دوی هم د بریدونو ښکار شي. ورځپاڼې ته ځینې خلکو ویلي چې په ملاله برید یو ډرامه وه ځکه چې د وسلوالو پر ضد خو نورو هم ډیرو خلکو قربانۍ ورکړې وې. ولې بلخوا ځینې داسې خلک او حکومتي چارواکي هم شته چې وایي د ملاله د قربانۍ سره جنکو ته د زده کړو د موقع برابرولو د دوی اراده نور هم پیاوړې شوې ده.
زمونږ همکار شاهین بنیریو چې د نیویارک ټایمز د ورسپانې د مقالې د هغه مقالې چې د ملالې یوسفزۍ په اړه خبره کړې و غټی کې تاسو ته وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، د ملالې ورس په مناسبت د مشال رادیو ځانګړې بحث د خبرونې په دویمه نمای کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. د دې ځانګړې خبرونې کوربه به زما همکار عبدالحی کاکړ وي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
قدرمن اوریدونکو، د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د لادرکښو کسانو د مقدمه د سماعت پر وخت ویلي چې په صوبه کې د اغوا یا تختولو زیاتره مقدمو کې پولیس په خپل کړه کړ دي، ځکه چې دغه اغوا کار د پیښور په شتمن ځایونو کې په ښکار اوسیږي. چیف جسټس زیاته کړه چې اغوا کاران په رڼا ورځ خلق تختوي او نور جرمونه کوي، خو پولیس او نوري امنیتي ادارې د دې په مخنیوي کې ناکام ښکاري. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورٹ اوږدو.
د هنګو زلی سره تعلق لرونکي د لسم کلاس حشمت الله د اغوا ورستو د مقدمه د اوریدنې په وخت د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ول چې صوبه کې د اغوا وارداتونه مخ په زیاتې دودي. دوی ویل چې د اغوا کار زنانه هم د دې کار لپاره استعمالوي. دوی دا هم ویل چې د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان درې کاله د اغوا وشو. د ګومل زامډیم نه د اتو وابډا اهلکارانو د تختولو هم کال برابر شو. دین علاوه د پیښور نه د زین خان خلیل وکیل هم دوه کاله وشو، خو ولې پولیس او امنیتي ادارې د غوی په اړه خوش کولو کې او د غواکارو مخنیوي کې ناکام شوي دي. دوی په پولیسو باندې تور ولګول، زیاتره اغوا جرمونو کې پولیس په خپل ککړ دي. په دې حق لبانې پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال محمد مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
دا ابزرویشن یې راوس یره اکثر په دې اغوا برای تاوان والے کیسز کې د پولیس په ما باندې کې زیاتره چې دي اغواکارو سره پولیس انوال دي، او چون کې داخله چې دي په مشتاقو کې اوسېږي، خخ زینو کې اوسېږي، دلته بنګې په کاري باندې نیولې دي، او د دې نه چې دي سړی څنګه اخر بارو خیبر
پختونخوا د پولیسو او د ایف سی پخوانی مشر ملک نوید په دې باب لبانې مشال لیډو ته وویل چې داسې عناصر په هر سرکاري محکمه کې وي، خو کولې په پولیس کې دا خلق وي نو دا ډېره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې پولیس خو خلکو ته تحفظ ورکوي او د دې مخنیوي زر تر زر وشي.
کیونکی پولیس والا ډېر زیات کریمینل سره تعلق هم وي، نشي رانی سي عمده فیلډ کې کار کوي، ځنه چې کم د بېمانه او کم خراب نیت لرلو والا پولیس والا چې وي هغه بیا ځنه کسان د ایکټیویټیز کې ملوث کیږي. صرف پاکستان کې نه، د ټولې دنیا کې دا کیسه شته. ما د هغه کیسې د څه کیس نه دی راغلی نوټس کې چې دا ایکټیویټیز صاحب ته شاید چا انفورمیشن ورکړی وي، خو پاسیبلټی ډیفینیټلی هر شي شته او دا کیدای هم شي.
یادونه ول ده چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان پولیس او امنیتي ادارو ته خبرداري ورکړه چې دوی خپل کار په ښه ایمانداري سره دی وکړي، غنی دوی به په ضد باندې ګامونه پورته کول باندې مجبور شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د دغه ګوند مشر الطاف حسین په اړه د جوړ شوي ډاکومنټري فلم غندنه کړې ده. د یاد ګوند چارواکي وای دغه فلم د دوی د مشر پر ضد ناسمه پروپاګاندا ده. دا چې په دغه فلم کې څه خودل شي او په دې اړه د ایم کیو ایم ګوند صدرېز دي، د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وای د نړۍ ځینې مطبوعاتي ادارو د دوی د مشر الطاف حسین په ضد ناسمه پروپاګاندا شروع کړې دي. د یاد ګوند د رابطه کمیټې ډیپټي کنوینر خالد مقبول صدیقی تیر ورځ په دې اړه په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل دا ډول پروپاګاندا د الطاف حسین او د پلویانو ترمنځ فاصله نشي رامنځته کولی.
جو پروگرام پہ
پیش کیا گیا
دے وائی دا مشر الطاف حسین پا اڑ چے کم پروگرام یا ڈاکومنٹری اڑان دی شوی دا پہاگے کے زمنگ دا مشر الطاف حسین دا وینا او برخے ناسا میں راخستل شوی دی او منگ دا دے کار پا سخت ٹکو کے غند نہ کو یاد دیوی دا برطانیہ نشریاتی ادارے بی بی سی ٹی وی دا ایم کیو ایم دا گوند مشر الطاف حسین پا اڑا یو ڈاکومنٹری فلم خپور کڑے چپکی دے خبرو تا اشارہ شوی چ الطاف حسین پا ناقانون توگا پا زیاد شمیر کے پیسے راٹولی کڑی دا ہغا پا ویناو کے گواخنا لہجہ کارول شوی او دا دے ترسنگ دا برطانیہ پولیس دا دغ گوند دا یو وجل شوی مشر عمران فاروق دا وجن پا لڑکے الطاف حسین څخه پلټنی کوي په ډاکومنټری کې ویل شوی چې د برطانیې پولیسو دوی ته ویلي چې دوی د الطاف حسین څخه په پورته یاد شوو کیسونو کې پلټنی شروع کړی دي په یاد فلم کې د الطاف حسین د ویناو هغه برخې هم خودل شوی چې پکې نوموړی یو خبریال ته د وجلو ګواښ کوي الطاف حسین یو لندن میشتی خبریال توائی اظہر جاوید دا سے پوہاشا چستا لپارا بوجھئی تیار شویدا په ڈاکومنٹری کې ویل شوی چې برطانیا هیواد لوګ دې مودې راهسي یو شمیر خلکو ته پناه ورکوي خو دا هیواد یو داسې ګوند د خپل پټنځای په توګه کاروي څوک چې خلک ویروي او خلکو ته ګواښونه کوي په فلم کې د لندن اجویر د سیمې یو کور خودل شوی چې پکې ویل شوی د لندن زیاتره خلک د دې کور څخه خبر نه دي خو د دې کور استوګن د ټلیفون له لارې په پاکستان کې خپلو زرګونو پلویانو ته ویناوي کوي او دغه تنظیم د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ باندې تر ټولو زیات اثر رسوخ لري په ډاکومنټری کې یو زائده هم خودل شوی چې الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني وینا کې وایي چې برطانیې هیواد ته پکار دی چې د عمران فاروق د وجنې په کیس کې د هغه په ضد سازش بند کړي او په دې کې به د برطانیې خیر وي په یاد فلم کې د عمران فاروق د وجنې وروسته هغه فوټیج هم خودل شوی چې په کې الطاف حسین د هغه په وجنه ویر کوي د رپورټ تر مخه الطاف حسین تر اوسه د عمران فاروق په وجنه کې د لاس لرلو څخه انکار کوي یاد دی وی وروستیو کې د لندن پولیسو د ایم کیو ایم ډلې له مشر الطاف حسین څخه په لندن کې د دغه ګوند د مخکخ مشر عمران فاروق د وجنې په لویه کچا د پیسو جمع کولو او په ویرونکي او ګواښنه لهجه کې د ویناو کولو په لړ کې پلټنې شروع کړې دي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
کزمنو اردوکو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز ویلي تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدل اړین دي تیر ورځ د امریکا سینټ ته په وینا کې ډوبینز ویل خو د سرتیرو پاتې کېدل عمل له کابل سره له امنیتي تړون پرته نشي کېدی په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډابنز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یو د غوره کولو په حل کې دی ډابنز دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روخانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړي او ویل ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده دوی ته باندې افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زمونږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نشو پاتې کېدی خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همداسې وي ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان په رښتیا زمونږ پاتې کېدو ته اړتیا لري خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې پر اتلونکو اتلسو میاشتو کې بروخانه شي په امریکا کې ډېره زیاته او ژوره اندېښنه شته د اوسنیو پلانونو له مخې د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي چې ځای به یې د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشوره ورکولو لپاره په لږ شمیر ځواک ونیسي سپینې ماڼۍ د سفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې دیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوه شي چې امریکا به یوازې پرېنږدي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یادونه وکړه او یې ویل
The ball is in President Karzai's hand.
ورسته پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زه هیله من يم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د د قدرت حدون کې ده خو که داسې فکر وکړي نو ډېر دردونکې اشتباه به وي
He is sadly mistaken.
د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپړي جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمونکی دی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز د خپلو سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه یې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی امه تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کول د خبرونې په دوه مینمای کې د ملګرو ملتونو کې د ملالی یوسفزئی د ځوانانو اسمبلی ته د وینا په اړه تاسو ته پاره زنګړي او ژوندې بحث لرو چې زما همکار عبدالحی کاکړ به وړاندې کوي. خو وخت د مازیګر 15 بجې شپې دی د اسرار العالم مومن نبا د خبرونو لنډیز باورو.
ملګر ملتونو نن د ملالی ورځ منځیو په دې مخابه ملالی یوسفزئی د ملګر ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي. په ملګر ملتونو کې د سوات ملالی یوسفزئی ته درناوی ورکول کیږي چې د جنکو تعلیمي کمپاین چلولو له امله پرې طالبانو تیر کال د اکتوبر په 9مه وسلوال بیت کړی وو. د پنجاب صوبې له چکوا سره نږدې په خلک سیمه کې لږ تر لږه 8 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه شوي او خوشه دیارلس ژوبل دي. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج یو پروفیسر په وسلوال بل کې وژل شوی او بل پروفیسر ژوبل شوی. د خوزدار پولیسو تھانې مشر سچو کمان کمرانی تیر ورځ مشال ویل چې وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق د جنکو د تعلیم لپاره کار کاوه چې له وجې نوموړي ته له پخوانه د لخر مجاهدینو میډل لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوی وي. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې یوې 14 اوه کسان وژلي دي او شاوخوا ته نور یې ژوبل کړي دي. په افغانستان کې 16 ساتي ځواک یا ایساف وای چې یو هلیکاپټر په بغلان ولایت کې غورځېدلی دی. د ایساف وایان د ویلګریفین نن له مشاهدو سره په خبرو کې د دغه خبر تصدیق وکړو خو نور وضاحتي ورنه کړو. د مصر بوري وزیر اعظم وای د نوي حکومت پر جوړېدو باندې اتوار او ګل په ورځو خبرې شروع کوي او دارن کېدې شي چې په روانه اونۍ کې نوي کابینه سوګند پورته کړي. آزاد خیال د اقتصاد په خواني وزیر اعظم آزاد خیال د اقتصاد په خواني وزیر حازم الببلاوی روس ته هغه ابوري وزیر اعظم نومول شوی چې د جولای پر دریم افغان وزیر هیواد منتخب اسلام پال ولسمشر محمود مرسی لخپل چوکۍ لري کړو. او د شام د اپوزیشن د ازادۍ ځواک وای د یو مشر کمانډان د القاعده پورې لرونکي یوې یاغي ډلې وجه لیدې.
دا خبرونه لنډیز مو د اسرار العالم مومن دا واوریدل. څنګه تاسو ته قدمان وردونکو په شروع کې مو ویلي وو چې د ملالی د زیږوند ورځ په مناسبت باندې د ملګرو ملتونو لخوا د ملالی ورځ منځلو او نن د ځوانانو د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته داغي د وینا په اړه ځانګړي بحث لرو. زما قربانه په سټوډیو کې موجود عبدالحی کاکړ او قاسم مندوخیل. نو مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته.
سلامونه. په ملالی یوسفزئی باندې د ځانګړي مشال ریډیو د خبرونه کې ز عبدالحی کاکړ او قاسم خان مندوخیل درته سلامونه وایو. په ملګرو ملتونو کې نن د ملالی یوسفزئی په درناوي کې د هغې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې کولو له امله طالبانو په ډزو وشتلې وه. ملاله به نن د ملګرو ملتونو ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي چې پام به د ماشومانو پر تعلیم راټولول وي. د غونډې ته به د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون چوز د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی په ګډون د 15 هیوادونو شاوخوا 1500 ځوانان برخه اخلي. ډی پی خبري اشانز وايي ملګرو ملتونو 12 جولای د ملالی ورځ ځانګړي کړی دا د هغې د 14 کلیزي ورځ هم ده. ملالی یوسفزئی پروسه شکل د اکتوبر په 9مه نیټه په سواد کې خپل شونځي سکول ته پلاره وسلوالو په دزو وشته. دا مهال هغه په برتانیې کې اوسېږي چې د کوبړي د علاج لپاره هلته وړل شوی و. کله چې طالبان ملالی وویشتل نو د پاکستان په ګډون د نړۍ زیاتره کسان د دې شاته ودرېدل او د طالبان پر ضد نفرت لا نور هم پراخ شو. خو وروسته بیا په پاکستان کې ځینو قوتونو ورو ورو پر ملالی یوسفزئی تورونه لګول پایل کړو. په ځنګړې باز کې به هم د ملالۍ د وشتلو پر ټولنه او تعلیم اثرات وڅېړو او ورسره به پر فیسبوک او ټویټر د دې په اړه د پاکستان او د نړۍ د نورو خلکو نظرونه در سره شریک کړو. او په سر کې لکه څنګه چې موږ ویلې چې بان کی مون چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال دی هغه به هم د غونډې ته وینا کوي. خو تر دې لمخه بان کی مون د ملالۍ یوسفزۍ باندې یو ځانګړې مقاله لیکلې ده. وار به ورکم قاسم خان مندورخیل ته چې په ژوندې بڼه درته وړاندې کړي.
عبدالحی ککړ مننه. دا مقاله د پر نهم د جولای کښلې و چې ملاله به نن پر 12 جولای د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي. بان کی مون کاږي ملاله یوسفزۍ به شای په نړۍ کې یو له بهترین شاګردانو وي، خو هغه یو استاد هم ده. بان کی مون کاږي ملاله د تعلیم د ودې او پرمختګ یو زړور غږ دی چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې ل خپل شوونځي کور ته پلار اور پکو وشتله. ل خپل ناروغي درغېدو تر اوجده سفر ورسته ملاله راستنسوي او پر خپل هوټینګ ولاړه چې د تعلیم لپاره به خپل ژغ د نړۍ ګټ ګټ ته رسوي. بنک مونکاري چې نن د جمعې ورځ د نړۍ لار برڅخه در ټول سوي ځوانانو در ټولې دو ژغ او شعار د ټول جهان ماشومانو ته د لوړې کچې معیاري زده کړه ده. تعلیم بنیادی حق دی. دا د زریزې پرمختیایي موخه ده. دا د خپلمنځي پوهاوی او جهانی شهریت لپاره پریکنده ارزښت لري. په موږ کې ډیری دغه سبق له کتابونو نه سوزده کولای، بلکې موږ په خپله پکې اوسو. په دې کارجي په جنگ ځپلې کوریا کې چې زله هلکوم زموږ ښوونځی وران سوی وو، موږ تر یوې ونې لاندې زده کړې کولې. د خوړلو لپاره مو ډیر څه نه لرل، خو د زده کړې وژول زموږ کورنۍ او حکومت دواړه د زده کړو په ارزښت پوهېدل. دغه پوهاوی زموږ او د هیواد دواړو ژوند رابدل کړ. بنکې مون کاږي که پر زده کړو ولاړه نننۍ ټولنه کې ښه راتلونکی غواړو، نو تعلیم مو د پرمختګ کلي ده چې پکې لوږه، خواري، تاوتریخوالی، توپیر او ناروغي له منځه ځي. بنکې مون وایي دغه ډول راتلونکي زموږ د ټولو یوې ګډې نوې متمرکزې هڅې ته اړتیا لري. همدا سبب و چې دی وایي ما په لومړي سر کې د جهاني تعلیم لومړی نوښت پایل کړ چې هر ماشوم ښوونځي ته ولاړ سي، د زده کړو معیار یې ښه کړل سي او خپل ماشومان د نړیوال شهریت کچې ته رالوړ کړو. بنکې مون کاږي له لویې لاسته راوړنو سره سره مو پر وړاندې غټ کارونه مخته پراته دي چې د تعلیم او زده کړې مقصد ته ځان ورسوو. دا مهال په تاریخ کې پر لومړي ځل لوی شمېر ځوان کل لرو او موږ باید د دوی له مهارته، انرژي او له فکرونو ډک طالب څخه پوره پوره ګټه پورته کړو. دی وایي لا هم 50 میلیونه ماشومان ابتدایي ښوونځیو ته نه ځي چې ډیری په داسې هیوادونو کې میشت دي چې په جګړه کې راګیر دي.
ډیر مننه قاسم خان مندوخیلو چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون یو ځانګړې مقاله چې پر ملاله یوسفزۍ لیکلې وه، او نن به د ملاله یوسفزۍ په ویاړ چې کومه ورځ لمانځل کېږي په هغه اړه به نن دی خپله هم وینا کوي. لکه څنګه چې موږ وویلې چې د ملاله یوسفزۍ تیر کال له ویشتلو وروسته ټوله نړۍ او پاکستان د دې شاته ودرېدل، او هلته د طالبان پر ضد باندې نفرت یا کرکه زیاته سوه او یو نوی سوچ او فکر مخې ته راغلی. په کور کور، کلی کلی، بانډا او وطن، هر ځای کې خلک د ملالۍ لپاره دعاوې کولې، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کولې. دا فکر، دا سوچ څه و؟ خادم حسین د تعلیمي چارو کارپوه دی، د سیاسي چارو کارپوه دی او په دې حالاتو ډیر ژور نظر لري. خپل سواد کې ډیر پاتې سوی دی او پر دې باندې لیکنې هم کړې دي. په دې موضوع باندې خادم حسین صاحب، تاسو ته هرکلی کوم.
ډیر مننه، خوشاله سي
خادم حسین صاحب. بهرحال اوس کال خلیانه دی پوره، خو د ملالۍ نن نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملالۍ یوسفزۍ له ویشتلو سره په پاکستان کې تاسو خپل په خپل تجربه کې کم فکری بدلون ولیدئ؟
یو داسې فکری بدلون چې هغه په ډېرو کلونو کې، تیر شوي کلونو کې مانو لیدلې، هغه په داسې شکل کې و چې یو داسې مفکوره چې هغه په دریو حوالو کې ورته وګوري، نو هغه را ژوندی هم شوه، هغه په مخ کې هم لاړه، او هغه یو علامتي شکل هم په سماج کې اختیار کړو. مفکوره یو بالکل جهاني او تهذیبي مفکوره چې هغه د تعلیم، د زده کړې، د پوهې او د بشري حقونو او د انساني حقونو خبره کوله، او هغه تهذیبي ارتقا سره تړله، او هغه د ملالۍ مفکوره وه. سکول ته تګ او خپله خبره کول، سکول ته تګ د زده کړې او د پوهې د تهذیبي مفکوره ده،
خپل خبره کول او دغه حق اصلول د بشري حق دی او د بشري حقوقو په حواله مفکوره ده. خو دې سره سره صرف دا خبره نه وا دا د تاریخ سره تړلې یو مفکوره وا. په امپدې سیمه کې تاسو ته یاد شي نو د شلمې پیړۍ په اوله کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک د تعلیم یو مفکوره شروع کړې وه او دا چې کله ملالې دا خبره کوله چې په دریو شخصیاتو کې چې کوم دغې خو یو باچا خان یادولو نو د هغې مقصد عمده و چې دغه شکل کې دغه مفکورې سره دغه تاریخي حواله باندې ځان وسړي. او د دې یو درېمه تاریخي حواله دا هم جوړېدا چې د ملاله د میوند چې هغه د ازادۍ دپاره د افغانانو د ازادۍ دپاره ډېر لوی رول لره میوندوالې ملالې د هغې سره عمده یو تړلې مفکوره وه. او د ملال پلار او د ملال مور چې د ملال باندې ملال نوم اوښېدونو هغه د ملال میمنواله په حواله باندې تصور لره. دې دریو حوالو باندې دلته پاکستان کې خیبر پختونخوا کې قبایلي سمو کې او په دې سیمه کې د تهذیبي مفکوره په مخ کې لاړه او هغه مفکوره کوم چې د تهذیب په ضد وه
هم دې ته راتلم. خادم حسین صاحب تاسو غبار دا ډېره واضح کا او سوال دا دی چې په پاکستان کې یو جنگ دی یو جګړه ده یو فکر یو جنگ د فکری جګړه روانه ده وسلواله جګړه روانه ده په دې وسلواله جګړه ګړه کې په اوس حالت کې تاسو خو یو تهذیبي تاریخي او بیا د افغان کم تاریخي دغه دی خو په دې اوسنۍ جګړه کې د چا پر ضد باندې کم فکر راو پارولې خپل یعنی د پاکستان په پنجاب کې په سند کې په بلوچستانو کې یا په نړۍ کې کم ډیره کرنټلی یعنی څنګه دغه کا
د دې مفکوري په ضد څنګه چې ما ارسته تاسو په چونکی په سوال کولو د دې مفکوري په ضد چې کوم مفکوره موجود و او کوم مفکوري چې د دې تهذیبي او د دانش او د بشري حقوقو په مفکوره گزار کړي او پتندي وشتي وا د هغه خلکو د غاړې نه د ظاهر خبره چې هغه مفکوره د تعلیم په ضد وا هغه مفکوره د مدرسې او د پوهنتون په ضد وا هغه مفکوره د بشري حقوقو په ضد وا. دغه سره تړلي خلک چې هغه مختلف سیاسي ګوندونو کې موجود لري او هغه اورپکی ګوندونو کې هر سختدریزي ګوندونو کې وسلوال ګوندونو کې هم موجود لري په دې ملک کې په دې وطن کې هغه تا کوشش وکړي چې دیو دریو حوالو باندې دغه مفکوره د ابهام ښکار کی د ابسکیورنټیزم ښکار کی
یعنی لکه څنګه ابهام ښکار څنګه کی
ابهام داسې د ابهام ښکار کی لکه چې اول خدا خبرو کی چې دا واقعیا د سره نه شوي دا خو اسی یو ډرامه و چې کله ورته خلکو دا وې چې دا واقع هم شوي دا د دې ګواهان هم شته د خلک هم موجود دي هغه ماشومان هم موجود دي هغه ګاډی موجود دی هغه ډرایور هم موجود دی او چې چا لیدلي هغه خلک هم موجود دي نو بیا دا وایي چې نه دا ډس پی سم نه دی شوی لکه دا خالص په تندي نه دی ویشتي نو ګینې دا به مړه شي وه. او چې کله داسې خبره راغله نو بیا ورته ډاکټرانو مختلفو حوالو باندې د پاکستان هم او د برتانی هم دا خبرې مختلفو حوالو باندې پریس کانفرنسونو کې کوي چې داسې لګېدلې وه داسې ته ګولې
تل او ویډیو هم راغله
ویډیو مراغه او داسې علاج شو او داسې دغه شو او اوس دا خبره د دې جرنالستانو هم چې غلط لاړو وی کته نو هغه وی چې کوم ډاکټرانو خبره کوله هغه خبره بالکل صحیح کوله. نو دویم ابهام خو دا راوسته دویم نقطه دا و د ابهام بیا دریمه د ابهام نقطه دا و چې دا نور نمري لکه چې دا نور خلک کمري نو هغه اهم نه دي او دا افیا صدیقی چې امریکا کې د نو دغه جیل کې دا اهم نه ده تاسو صرف ملاله ملاله ولي کوي په دکله چې دا خبره کې تاسو د درې وړو نقطو ته وګوري د دې درې وړو نقطو منطق او لاجیک تاسو ښکاری چې لکه په ټکو ټکو کې زیات شوې ده د دې د درې وړو چې تاسو کله راځي مکرې نو دی واحد مقصد دا دی چې د ملالۍ چې کومه مفکوره و د تهذیب او د تعلیم او د بشري حقوقو دغه مفکوره باندې گزار کول څه دومره غټه خبره نه و دا د هغه خلکو د غاړې چې کوم سیاسي ګوندونو کې هم دي او کوم په اورپکی ګوندونو کې وسلوال ګوندونو کې هم دي ریاست په ضد جنگ کوي طالبان هغه هم دا خبره د وضاحت سره په مخ کې بوتلو کوشش شروع کړ هغه کې میډیا استعمال کړ هغه خپل ادبیات او لټریچر او مطبوعات استعمال کړ او دا درې نقطې مخې ته راوستي او کته د درې نقطې راوځي کوي نو دا غي مقصد مارته چې دغه او دغه مقصد حاصلولو د وجنا هغه خلکو کم کم خلکو چې د ملالۍ په حواله او دغه مفکورې په حواله خبره اوچتوله په هغه په مختلفو شکلونو کې گزارونه وکړه او بیا په خلکو کې یرم را پیدا کا چې د ملالۍ د مفکورې په مخ کې بوتلل یا د هغه نوم اخیستل یا د هغه د مفکورې په حواله کار کول دا به شاید چې د هغه لپاره نقصان او زیان وګرځي.
تاسو کې خبر پر
تاسو وګوري او جدي منطق ته تاسو وګوري نو دا منطق دومره غیر منطقي دی او دا سی په سر ولړ دی چې سړی حیران شي چې یو ماشوم ده او هغه ماشوم صرف د سکول ته د تلو خبره کوله او هغه د حق غوښتو چې خپل خبره کولې شم هغه په تندي وښتې شو او هغه د ټول وطن د ټول نړۍ او د دې ځمکه او د دې خاورې علامت جوړ شه د تعلیم تهذیب او درنا او دغه خلک دغه مفکوري په حواله د امام کولو دا سی عجیب غیر منطقي په سر ولاړ منطق مخې ته وروړي.
سمدو خادم حسین صاحب کلند جوابونه را تراکي دوه پښتنې لرم ځکه چې نور مېلمانه به مخلم او د ټویټر او فیسبوک په دغه باندې مودل ته باید اوریدونکو ته وایم چې څوک وي نو هغه په سکایپ باندې مشته ټلیفون کولای شي خپل نظر را سره شریکي. خو دلته یو پښتنه ده چې نن یو کال بعد خو یو کال بارل نه دی سوی دومره موده وروسته نن په پاکستان کې نوې حکومت دی. ملالې یوسفزی هم هغه سي اتلوه د فکر په لحاظ باندې د مزاحمت په لحاظ باندې لکه څنګه چې و پاغه وخت کې کنه اوس هغه سي تصویر نه دی په پاکستان کې.
تصویر داسې دی چې مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت خیبر پختونخوا هم په یو شکل کې یا په یو حواله هم د ملالی د ورځې د ټاکلو کم چې هغه نن د هغې د زیږون ورځ هم ده او ورسره د اقوام متحده د یوت اسمبلی ته ځوانانو اسمبلی ته خطاب هم کوي. دا د ټولې دنیا دپاره د اتیو ملکونو دپاره ډېره لویه مهمه او اهمه خبره وه او په اتیو ملکونو کې دا براه راست نشر کېږي. له بده مرغه د دیزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزی حکومت داسې یو قسمه عمل اونکه چې هغې سره د ملالې دغه ورځ ونمانځي او دا اساسه چې کوم د ملالې په شکل کې ده اوس نور ټول اتلان چې کوم د دیزی اساسه ده د دې خاورې اساسه د وطن اساسه ده هغه اساسه د خپل لاسه پریک دي او د خپل لاسه د کوکړي چې خلک هغې ته په داسې شکل کې وګوري. صرف یو پروګرام په تاسو ته عرض کوم چې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د سره د عوامي نیشنل پارټۍ نن دا ورځ داسې اون مازله چې دلته چې کوم ماشومانو جنکو ماشومانو په بورډ کې پوزیشن اغوستې وي هغې ته انعامونه ورک او په هغه شکل کې یو غټه دستور وکړه په پېښور کې. د هغې نه علاوه حکومتي سطح باندې
او اخیری پښتنه بلکې کوشش وکوم که تاسو په یو یا دوه منټه جواب راکړئ. ملالې یوسفزی نن په اسمبلی ته وینا کوي کومیا سره ملګرو ملتونو ته وینا کوي. په نړۍ کې د تعلیم لپاره هلې ځلې کېږي هدفونه ټاکل کېږي او په دې لړ کې ملالې یوسفزی خپل د نړۍ د تعلیم د پرمختګ په لړ کې څه ځانګړی کردار اوس ادا کړی د دې پیښو وروسته؟
بالکل د ملینیم ډیولپمنٹ گولز چې کوم مشري لګیا دی ګورن براون کوي هغه یو عام قسمه منصوبه په حیثیت روانه وا یا د هغې دپاره ریاستونو څخه خپل غاړې نه لوزونه کړي وو خو هغه یو عام شکل کې روانه وه چې کله د ملالې واقع وشوه او د هغې نرستو چې کوم مفکوره جوړه شوه هغې سره دغه ملینیم ډیولپمنٹ گول چې هغې کې تعلیم هم شامل دی هغې کې صحت هم شامل دی هغې کې نور سیزونه هم شامل دي د هغې د حاصلولو دپاره د سیول سوسایټی تنظیمونه هم سیاسي ګوندونه هم او حکومتونه هم داسې د سرګرمۍ په صورت کې مخې ته راغله د اکټیویزم په صورت کې مخې ته لاړه او د ملین ډیولپمنٹ گولز د حاصلولو لپاره لوی پرمختګ بهرحال وشو. دا غوښتنه
ډېر مننه خادم حسین صاحب تاسو له موږ سره خبرې وکړلې. خوشاله اوسئ ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم. دلته باید اوریدونکو یادونه وکړم چې ملالې یوسفزی نړیواله ورځ منځل کېږي. ډاکټر محمد تکی د پاکستان یو له شو لیکوالانو څخه دی. دا وخت په امریکا کې میشته را سره د ټلیفون په لاین باندې دی. ډاکټر تکی صاحب تاسو ته کلی کوم. خبری را سره وکی نو خپل نظرونه ورکی که تاسو اجازه بیا بلش واورو.
ضرور
مننه. قاسم خان مندوخیل ته او که تاسو مهرباني وکړئ راته وایست
دا پر فیسبوک باندې ځین خلکو لیکنی کړی دی. محمد علی له پېښور پر فیسبوک لیکي چې د ملالې پلار نه تر هغه دی او نه د سکولونو ورانون کې دی بلکې هغه د پښتنو لونو ته د تعلیم ورکوي چې ژوندۍ مثال یې خپل ملاله ده. د لیکي ملالې نه په اکسفورد کې نه په کیمبرج کې زده کړې کړي بلکې په خوشحال خان پوهنځي کې د خپل پښتون پلار ضیاءالدین تر څارنې لاندې زده کړې او اوس ملاله د دې اهلیت لري چې جهان وروزي.
او یو بل تن لال زمیر وزیر بیا پر فیسبوک را تلیکلی چې د مشال ریډیو ملمنو ته سلام وایم. د ذاتوی دنجونو تعلیم خو ډیر ضروری دی ځکه چې کښزه ډاکټر نه وي نو بیمار شزه به بیا چاته د علاج لپاره زی. د ایله ملمنو پښتنه کوي چې که یو دومره وړه ماشومه په دې جنگی دور کې دومره جرأت کولای سي نو د زموږ سرکاري افسران ولې دومره ډاریږي چې له ویرې پر یو چا مقدمه نسي چلولی؟
ډیر مننه قاسم خان مندوخیل صاحب. دلته ما سره په ټویټر باندې هم ستاسو کیسه په ټویټر باندې هم خلک خپل نظرونه ورکوي. مرتضی سولنګي د ریډیو پاکستان په خوانی مشر دی، هغه وایي چې ملالی مشټول ټول دنیا له تاسو ولاړه ده، له وحشانو سره نه ده. همداشان کیرن ایلن د بی بی سی د انګریزي خبریاله ده، دا د یو شزي حواله ورکوي چې یو شزي ماته نن د ملالی دروازې په مناسبت ویلې چې ملاله چې دا وایي چې بې تعلیمه ښځه د هغه سایکل په شان ده چې چین نه لري. او داسې د بېنظیر بوټو لور آصفه بوټو زرداری په خپل ټویټر لیکي چې ملاله د نړۍ د هغو نجونو لپاره یو الهام یا حوصله ده چې د خپل بنیادي حق د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. ډاکټر صاحب، بهرحال تاسو واورېدل په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې د خلکو نظرونه. تر دې له مخه له خادم حسین سره هم مش خبرې وکړې. پروفیسر خادم حسین صاحب، ستاسو په خیال باندې آیا د یو خو د ملالی یوسفزی په پاکستان کې ځننه یو اثرات واچو، یو امپیکټ یو په نړیواله سطح باندې، په جهانی سطح باندې، ملالی یوسفزی آیا څه بدلون یا څوک یې راویښ کړل یا څوک یې ولړزول، تاسو څه اثر وینئ؟
یقینا جی، د ملالی د وجه زدا ویم چې د طالبان د ترګرې ته یو ایمیج او شکل ورکولای شو چې دنیا وکړه. هغه نه مخکې یو نبولس غونته کې خبره وه، خلکو به ویل چې یو ترګرې پاکستان کې روان دی خو یو شکل یې ورته نه شو ورکولی. اوس په سترګو یو قسم یې ولیدلو. نو دا د ملالی لویه کامیابي ده. او بیا رینا د بریز نه پستوم د اویرنس او اگاهی راوستو د پاره چې کمی خبرې وکړي، هغه د وجه د نړیوال لیډران، مشران، سوشل ورکرز، هغه ټول په دې باندې اویر شو چې طالبان کم قسم سوچ لري او خصوصا د علم او د ښځو برخلاف چې کم کاروایی هغې روانه کړې ده. نو یقینا چې په دنیا کې اوس نننۍ اخبارات وګورئ، زه اوس کار ته راتلم نو په لاره ما ریډیو اورېدو، نو دلته نیشنل پبلک ریډیو هغې باندې هم د ملالو په ورځ په حواله خبرې کېدې. خو زما داسې خیال دی چې دنیا خو ملاله خپله کړه
هم دې ته، یعنی ډاکټر صاحب هم دې ته راتلم چې یعنی په دنیا کې خو بهرحال ملاله یوسفزی دا وخت بې د څه اعتراض، بې د څه اختلاف، دا وخت د ټولو اتله یا هیرو یا دغه ده. ستاسو په خیال باندې د پاکستان کې آیا دا رښتیا اوس هم د اتلې په سترګو کتل کېږي که نه؟
ما چې کوم ټایم کې دا تیر کال اکتوبر کې چې ملاله باندې برید وشو، هغې نه پسته ما یو مضمون لیکلی و چې پاکستان د ملالی باندې برید سره یو ځای شو، خو دا یووالی تقریبا 48 گھنٹې پاتې شو. هغې نه پسته هر قسم سازش، هر قسم الزامات، هر قسم بدی خبرې نه صرف زمونږ بچی ملالی په حواله باندې بلکې پښتون کلچر په حواله باندې، د لیکوالو په حواله باندې یو بل په ګوته کول، خرچا باندې تور لګول، هغه فورن ارنست کې چالو شو بالکل فټافټ. او زما دا خیال دی چې د هغه وخت حکومت او د هغې چارواکان په دې کې پاتې رال چې کم قربانی ملالی ورکړه، هغې نه چې کم فائده اخیستل په کار وو د طالبانو برخلاف د نریټیو جوړول، هغې د پاره هوا جوړول، هغه حکومت هغې کې فیل راغله. او دې کې ډېر لاس د پاکستاني اسټابلشمنټ او د نورو خلکو به وي، خو یو قوم په توګه باندې مونږ چرته یو ځای نه شو هغه ټایم کې. هغه شی اوس هم چلیږي. بل چې د برید دوه اسپیکټس دي، دواړه دي، چې یو د ترګرې اړخ دی او دویم د تعلیم او تربیت اړخ دی. نو ملالی خو خپل قرباني ورکړه او اوس هم قرباني ورکوي او اوس هم جدوجهد او کوشش جاری ساتل د تعلیم په حواله باندې. خو د ملالی قرباني نه یو این جی او غونډه کې نو جوړول پکار پاکستان ته، دا هغې ذاتي کوشش او د هغې د بابا کوشش. خو یقینا داسې د هغې ستاینه کول پکار دي چې بالکل ورسره کلک کړو. ودریدل پکار دی خو پاکستان حکومت تا د پاکستان سٹیټ تا دا پکار و هغه وخت چې دینا دس یو نریټیو جوړ کړی وې چې د ترګرې په خلاف بالکل کلک ولاړ وې خو هغه شی اونه شو زه اوس هم ګورم چې نوره دنیا ملاله اپریشیټ کوي سیلیبریټ کوي د هغه قدر کوي خو پاکستان ته خو زما نه دی خیال چې اوس واپس هم پیښ شي کنه
سمدر ډاکټر محمد تکی صاحب ډیره مننه تاسو لمر سره د ملالی سوزی پاړه باندې خبر وکړه ډاکټر محمد تکی صاحب د پاکستان یو ښه لیکوال دی په امریکا کې میشتو را سره خبرې کولې د ملالی یوسفزی پاړه باندې قاسم خان مندوخیل کله زر په فیسبوک دی چار نظر را سره شریک کړي لمر سره ازران نفیس یوسفزی د چاغه هم یو ښه مبارز او لیکوال دی را سره د ټلیفون پر لاندې بیا بلاغي سره خبرې کوو
بډې سطح پر مشال فیسبوک را تللی کی چې ملالی ته پیغام دا دی چې هغه په ملګرو ملتونو کې یو څوټ کې په پښتو ووای او افنان خان صابر لیک چې دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده چې د ملالی غوندې یو ماشومان جولې نړۍ ته زموږ د ملک او خلکو یو مثبت تصویر شي
ډیر مننه ازر نفیس یوسف جی صاحب تاسو سره کله کو تاسو زموږ غاوري ازر نفیس صاحب
ہیلو السلام علیکم جی ڈیر مننا تھا سما تو بخل پروگرام کے بلانا رکھا سلام
خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے تھا جیسے رتو سے تھا سو یو پشتنا ہے استا تھا سو خپل لکھوال ہے استا د سوات تو سے دوں کی د غټول سیم کی ونی د ملالی یوسف زئی ل وشتل سرا پخجو کی یا پد ټولنه کی تاسو څه بدلون ونی څه تبدیلی ونی
جی دا امر مهم سوال مانو کو دا زنانو دا تعلیم او دا زنانو دا حقوق دا پارا خو دا ډیر مودینا خلک خالی زلی کوي خو منه لایو سوزي یو دا چې ماشوم او چې هغه د یورون سحر خو قتل او هغه بد دا ماشومان او خپل هغه علاقې کم کې چې هغه د طالبانو زنانو ډیر زیات زور او هغه وخت هغه आवाज پورته کو هغه دا بارغه ټارګټ هم شو ای دا هغه په نتیجه کې ډیر زیات پوزېټیو چینجز هم
یعنی زه دا وایم چې ځکه او ځکه لمو
انټرنیشنل فوکس ګین شو نړۍ چې دا هغه د سیمې ته چې خیال شو او پای کې نه صرف انفرادي بلکې پای کې ډېر غټ غټ ارګنایزیشنز های پروفایل ارګنایزیشنز لکه چې اقوام متحده شو امنیسټي انټرنیشنل شو او یې پکې خپل دلچسپي ظاهر کړه په دې کیس کې پاکستان ته خاص کر زموږ په خیبر پختونخوا ته ډېر زیات اهمیت ملو شو او هغه ته پته ولګي چې زموږ په نړۍ کې داسې جنا کښتا داسې جنا نشته چې د حقوق د ښځو د حقوق لپاره د جنکو د حقوق لپاره او خاص کر د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي او دا وی چې د نتیجې چې کم دا هم لکه ډیر پوزېټیو نه ده ځکه چې هغه دې خبرې ته پر ټارګټ کړی شو نو زما په خیال باندې ټول کړه باندې بدلون خدا او شي انټرنیشنل فوکس هغه ته ملو او خلکو ته پته ولګي دا چې د دې شاته داسې ټیرر شته داسې لاسونه شته کوم چې د دغه لارې کې رکاوټ پیدا کیږي
ډیر مننه نظر نفیس یوسف زی صاحب تاسو ډیر مننه تاسو په ملالی یوسف زی لمر خبري وکي موږ نوري خبرې هم کول غوښت خو وخت ډیر کم دی نو ډیر مننه تاسو ته شو وخت او شو ورځ غواړو وريدونکو تاسو
دم ډیر ډیر مننه چې تاسو پروګرام تر بدلم عالم دم
خوشاله اوسئ خوشاله اوسې ډیره مننه عادل انجم نجم صاحب چې دی هغه په ټویټر لیکي چې هر ورځ باید د ملالی ورځ وي دا وځنی هغه چیز دی چې هغه خلک ویروي چې هغه زموږ د تعلیم ته خطر پېښوي بهرال اوس را سره اسرائیل مومن ته وار کوم چې د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د ورستۍ شیبو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
ملګری ملتونو نن د ملالې ورځ منځیو په دې مخه ملالې یوسفزی د ملګری ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي په ملګری ملتونو کې د سوات ملالې یوسفزی ته درناوی ورکړل کیږي چې د جنکو تعلیمي کمپاین چلولو له امله په طالبانو تیر کال د اکتوبر په 9مه وسلوال برج کړی وو د پنجاب صوبې له چکوال سره نږدې په کله کې لږ تر لږه اته کسان په ټریفیکي پیښه کې مړه شوي او خو شادي لس ژوبل دي د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج او پروفیسر په وسلوال برید کې وژل شوی بل پروفیسر جوبل شوی د خوزدار پولیسو ثانه مشر سچو کامران کمرانی ته روز مشال دوته ویل چې وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق د جیرکو د تعلیم لپاره کار کوي چې لوجی نوموړی ته لپخوانه د لخر مجاهدین میډل لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوی وي په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې یوې 14 اوه کسان وژل او شاوخوا ته نور یې جوبل کړي دي. په افغانستان کې 16 ساتي ځواک یا ایساف وایي چې دوی یو هیلیکاپټر په بغلان ولایت کې غورځېدلی دی. د مصر بوري وزیر اعظم وایي د نوي حکومت په جوړېدو باندې اتوار او ګل په ورځو خبرې شروع کوي او دارن کېدای شي چې په راروان اونۍ کې نوې کابینه سوګند پورته کړي. او د شام د پوزیشن د ازادۍ ځواک وایي د دوی یو مشر قومندان د القاعده پورې اړه لرونکي یوې یاغي ډلې وژلې دی. د دغه ځواک یو ویان نن د جمعې په ورځو ویلې دی. کمال حمامي د لتاکیا په شمالي ښار کې د عراق اسلامي ریاست په نامه وسلوالې ډلې وژلې دی.
تاسو د خبرونو لنډیز له اسرار عالم مومند زخه واوریدئ. تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونې هم له دې سره پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو هم دغه خبرونې واوري په مشال ریډیو ډاټ کام باندې، او نه یوازې واوري بلکې په مشال ریډیو باندې لکه څنګه چې د ملال یوسفزي نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د دې د ژوند او په دې اړه باندې څکنې لیکنې سوي دي. په دې اړه باندې مشال ریډیو ځانګړي رپورټونه لري، هلته پراته دي تصویرونه. نور ستا په نورو موضوعاتو باندې تاسو ویډیو کتلای شئ. او سبا له به نن بس وروسته ملال یوسفزي وینا کوي، چونکه خبرونه ختمیږي. تاسو په دې څپو باندې ډیوه ریډیو اورېدلای شئ. هم په ډیوه ریډیو کې به شاید تاسو ته په دې اړه باندې تفصیل درسي، خو د مشال ریډیو په سبا خبرونه کې به تاسو ته یو ځل بیا په دې اړه باندې او نورو موضوعاتو په اړه باندې تفصیل درکو. عبدالحی کاکاړ سره له مومند او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.